کال سکریپټ تکراری. امرالله صالح ویلی دوی د پی ټی ایم او دوی د سولیزی مبارزې اخلاقي ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیلې او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خشیر وای نو انعام به مرکو د انعام سره به
پزپانه کی به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شری بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخه یو له خارا ډیره لري وتلی و.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخ کالو ته غوګ نیولې وي. تی چخ کالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 2 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون ناره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی. یاد مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سکه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته سمک همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نامنې ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بڼ کې د نرګس ګل په نام ناستو مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملې باغ د کمشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خلې د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکاری ده د امن لپاره له هیلو ډکو
زبب اورا غوند په تا پسې بیا نه درځم ته داسې وکړه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پری چې د وطن ګلونه وغوړېږي موسم دا ځلې خزان
د مملې بڼ چې ډېره برخه یې جګړو ویجاړه کړې رغول غواړي او ځایي خلک له مسؤلینو غواړي چې تر امن کې دو وروسته یې رغولو ته پاملرنه وکړي
عبیدالله دی دغه کلي اوسېدونکی چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زموږ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه کړي هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بېرته راوګرځېږي ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه یې ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه یې وکړي
مشرف دی مملې اوسېدونکی یم باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت بېخي ورته توجه نه کوي
دا چنارونه ګوره ټول خرابه دي چمنونه پکې خرابه دي دولت ورته هېڅ توجه نه ده کړې باید دولت دې له توجه وکړي ونې پکې وزارت پکې مطلب هغه شي چمنونه پکې جوړ شي
خو دغه مشاعرې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر لیږل شوي پیغام کې ژمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلي
نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی په مملکت کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو تقریبا پروژه منظوره شوې ده انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو
د مملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلمه پډی رمنډه خوا ته ورغلم او می ویل یکه باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی هغډی رو خندل او وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتې دل بولی دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو لدیده به برخه شوه فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و هغه لس مودی راهیسې په سترګو ړوند شوی او د نورو مرستې ته اړ شوی دی په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آرین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړی
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري
لاس کله کیږي را تکلیف مې خو ولې په خو دومره ډیر نو د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګم لمنځل وړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده دغه ښه سترګم چې ده د پروسه کال لمنځل وړه ولسمشر محمد اشرف غنی مو غوښتنه ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابره شي
تسکین وایي د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي د تسکین پلار چې په خر کې رکشا چلوي وایي دومره ګټي چې بیګاته د کورنۍ له 12 تنه غړو سره وخوري
وظیفه نه لرم زه خپل شخصي کار کوم دا شخصي مزدوري کوم
دے مالی امکانات نور حص نہ لرم زکا چھ خارج تنن سبا پیسہ زیادہ لگے گی زیلا مود لاس دول اثر فامیل میں پکوڑا دے دالتا پو ایو کرائی کور کے پروتیم
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشی ندی او وای د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډیره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا اتلس کاله په پکتیا کې مدني فعال شاعر لیکوال او فرهنګ فعال پاتې شوی. د دې برکته ډیر ځوانانو فکر پیدا کړی د ولسی خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره یو ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نوم چې هغه به سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دوه د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد دلاری دی پختون رهبر خان غفار خان د مړینی دو دیرشم کلین پولیس کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو یو غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او د درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تر تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تربل هرځه په دغه جغرافیا کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
امدل ته غواړم پښتنه وکم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګی او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته التبا سحر سلام مثلا د لارو د جرو کولو مثلا یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مثلا خزو ته په کارونو کې د وان دی ور کولو مثلا د مکتبونو د جوړښت مثلا یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه سوچ د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادن او چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې دغه درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روس ته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روخانیانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې هغه په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا را روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته بيزان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري و، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه سوا؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غوښتنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړله. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو، دغه کې اوس هم د باچا خان مرکز لولوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړ توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو. په کې که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري. که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې. مانا دا چې ارتبا د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په 1450 کال کې په د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مالې خوان را کړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم نو ستور کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل. نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې. هلته د بهیر سره وم، په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلوده چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانیستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سره نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه لیکلې شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنه هم کولای شم.
ما چې همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي، بیا د شاعری وکي. انګیزه سوا ولې دی شعر ولیکه؟ خامخا دی انګیزې لمخې، ځکه ستاسو مسلک یې خوافق او قانون کاملا تخنیکی، مذهبي او علمي بحث، د بل خوا هنر او غم د پښتو ادبیاتو شاعری، ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څه انګیزه
وو؟ دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې په 1495 شپږ نوي کلونه او د دې نه مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لفیق قانون سره او زلدینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل تا مور سره عربي ادب هم لسته ده. چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خېدې په دینی علوم. د دینی علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی، چې په کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر معاصر لیکوالانو او د شعرونو، نو دا لوستل دا ولوست دي. هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستلو تاثیر هم وي. خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویل کی یو څه شو او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
شي. د شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلی دي. خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې
خو د سیم کله شوی دی چې عربی او نور ژبه د ژباړې کړي دی پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلې دی
د عربی نما ډیر ژباړه کړي ده د عربی نه ځکه عربی ډیر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډیر څه شته دی نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د څه و چې د نوبل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو د ری قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چې کله به خ شعر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله نو دغه و معلقې و دوه و قصیدې و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې و ما دغه قصیدې راجپاړلې دي اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپاړلې په شعر مې راوجپاړلې دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران به خوښ شوی دي دغه شعر مې خوښ شوی دی هغه مې راجپاړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلن د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلن عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وای یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وای دغه شعرونه کوم چې ازېبل ما کوم چې خوند راکې هغه به جوړه مډیر زیات مجبړې دي
موږ اوریدونکې به موس په تمې هغه بوي چې یاره د همت سره یو څه واورو نو که لتا سره شعر وینو خامخا به اوریدونکې اوس تند به وي ستاسو شاعري دا اوریدو
زه به خپل شعرونه هم درته وایم او به کله کله د جباړو یو نمونه هم درته وایم یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کیږي تندغره يم او بو ته مې زړه کیږي ستا د عرش د موسیقۍ مې اوریدلې سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي تروری درا نگدی ندی گورم اخ د تور تور رنجو ته مزلکیگی سوزون کی پردی پرانی ز دربانا د کامل حسن لیدو ته مزلکیگی د توبا د ونی سیوره می پزړه ده مناجات د پرختو ته مزلکیگی په پردو کې د سکون می درین غاړه رب رب موسیدو ته می زړه کیږي د اروا په ميو مست باد غواړم د اروا په ميو مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته می زړه کیږي د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم سبایشو پلوشو ته می زړه کیږي نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع ای همت سوزیدو ته مزړه کیږي مننه
خپل دور همت صاحب کتاب دی چاپ کړی کنه
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی ځنې ژباړې دی ځنې تخلیقي ادب دی شعرونه دی غزلونه دی خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بنوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی د ویکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په دسرلس خو شاکه می چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر په خوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب مر سره نشته.
او نصر هم لیکي که نه یوازې
نصر؟ نصر هم لیکم، خو نصر زما ډیر زیات کمی چې می تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلې دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې می لیکلې دي، د چاپ یو شعر می سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه می څه لیکلې دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې می لیکلې دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له ازادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بله پاڼه راړو او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
خواله بس داوا او ټول ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندانه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی وو چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس داوه او کار که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سفلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکوه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. دغم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرتۍ د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارۍ وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیور پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلری په قرار وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنکړ، بس یوازې پر ډوروډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول، ورغږ کړ: له څه نه مې خبروې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډیره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
رښمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو میملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ رښمین خیال په بڼه دراورو. رښمین
خیال ٹولی بت کدی بھی حرم رہ نہ گئے زلت میں سوکھ کلے سنم رہ نہ گئے او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل چاہتا چی ملارو کی گلان شندل ہغا خو زمنگا پچم رہ نہ گئے او تل دسپینو لے چو پا خنجر رازی تل دسپینو لے چو پا خنجر رازی کلے دا مسکا پا کرم رہ نہ گئے او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی او تی چخ کالو ته غوږ نیولای وي تی چخ کالو ته غوږ نیولای وي بازا غزر کا قدم
زر زستر کی لکہوری رات ناسی کہکشان پشانت دنگ غڑے گرزی سپیدی د شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بیچ پزڑ میرا وریگی تو مسکا مسکا روان درا درومی د ٹکری پسک د زان پسی راکا گی د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روان در آدرومی د ٹکری پسک د زان پسی راکا گی د غزل پسیر براز د زڑ راس پڑی تو پاڑ جن شنڈ رو رو چگی گی دا بسوکوی چھ پزڑ میرا وری گی دا حمید در رومانی غزل پسیر دا د شہدا د تخیل آخری حق دے د خوشحال غند بیڈار پجار وائی یا ننگی پا غندی تپا تکی گی
دا بسوک وی چه پزړه می راوری
دغه کچکار ملګرو تیر مقام کړه دے رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړه دے تا ته دښمن کور ته درغله تا تم دې تریو کړه تا تا دخمن کور تا درغلی تا تم دیت بیو کڑی تا بی پختو عمل ده دغا کار دی خام کڑی ده دا خلق زکا زماستر گوتا لیده نشی چی دا خلق زکا زماستر گوتا لیده نشی چی دوی زرا تلیم او ما احترام کڑی ده دخمن استا دی زنکدن شی تم را اوگد لکا زمان وطن که چستا جنگ سم را دوام کڑی ده د بل پخلی د خپل ورور زړه کې چاړه منډلې د بل پخلی د خپل ورور زړه کې چاړه منډلې او دغه کار تل د غیرت په نوم د اقام کړی دی.